امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
پوړی عراقی چارواکی وایي چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې مشر ابوبکر البغدادي په هوایي حمله کې زخمی شوی دی. د امریکا خارجه وزیر په امان کې د ایران له خارجه وزیر سره مخامخ خبرې کوي او سپینې ماڼۍ د یوکراین په ختیځ کې یاغیانو ته د ټانکونو او درنو وسلو د رسېدلو له امله خپله ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د امریکا غږ آشنا رادیو قدرمنو او معزز اوریدونکو السلام علیکم، سهار مو نیک مرغه. په دې هیله چې ټول روغ جوړ او خوشاله اوسئ، د نن سهار په لومړۍ پښتو خبري خپرونې پیل کوو. زموږ په دې خپرونې کې د افغانستان سیمې او نړۍ په هکله د تازه خبرونو برسیره، په لوګر کې د وروستیو امنیتي پیښو په هکله رپورټ لرو، د خپلواکو رسنیو د کار د مقرراتو په هکله د افغانستان د عدلیې وزارت د وروستي اقدام په هکله رپورټ لرو، د ښوونې او روزنې د وزارت څخه رپورټ لرو چې وایي د بازار د ماشومانو دپاره به د حرفوي او مسلکي زده کړو دپاره زمینه مساعده کړي. دغه راز یو روغتیایي مطلب لرو او د امریکا غږ سر مقاله ده. خو د دې ټولو د مخه پام وکړئ د دې ساعت پوره خبرونو ته چې زه حسیب الکوزی او سید سلیمان شاه صاحب تاسو ته وړاندې کړو.
یوه ځانمرګي برید کوونکي د کابل د امنیې په قوماندانۍ باندې پرون د یک شنبې په ورځ برید وکړ او خپل بمې وچو، چې په نتیجه کې د امنیې قوماندانۍ عمومي مدیر محمد یاسین ووژل شو. امنیتی مسؤلین وایي چې حمله کوونکي په ډېر مهارت خپل ځان د امنیې قوماندانۍ ته ورسوه او د پولیسو دریشي اغوستې وه. په دغه برید کې پخپله د امنیې قوماندان محمد ظاهر ظاهر روغ رمټ بد شوی دی، خو شپږ پولیسان ټپیان شوي دي. حمله سهار په 9 بجو د کابل د امنیې قوماندانۍ د ودانۍ په دریم پوړ کې وشوه. طالبانو دغه مرګانۍ حمله ذمواري په غاړه اخیستې ده.
د کندهار ولایت د امیر روغتیا رئیس وایي چې د پولیو یا ګوزن یا د ماشومانو د فلج د ناروغۍ نیوې پېښې د کندهار په ځینو ولسوالیو کې کشف شوې دي. په مکړی زموږ د خبریال عزیز الله پوپل رپورټ چې د کندهار څخه رالېږلې دي.
روغتیایي مسؤلین وایي چې د کورنیو د نه همکاري او د دوی لاښوونو ته د نه توجه په صورت کې ممکن دغه پېښې نوري هم زیاتې سي. د کندهار د امیر روغتیا رئیس ډاکټر عبدالقیوم پخلا امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې
د چولې موږ دا ګام پورته کې چې موږ زرقی یا د پېشکاری په شکل سره واکسین تطبیق کړو، اله تعداد چې بدبختانه درې پېشنوري هم چې موږ څلور مخکې درلودلې درې په درې وستي کې مثبت سولې، چې یو د ارغنداب شولکوټ او بله د لولې په سیمه کې.
د زابل په 15 ولسوالیو کې د واکسین نه ورځنۍ کمپاین پیل شوی. د کندهار د امیر روغتیا مامورین وایي چې د دوی په سیمه کې د ګوزن د ناروغۍ د شتون یو عامل پاکستان ته د افغانانو تګ راتګ دی. نوموړی هیواد د ماشومانو د فالج 213 پیښې لري چې گاونډي هیوادونه یې ټول ته خطر لاندې دي.
ولې په ډېر ډاډ او افتخار سره ویل شي چې دا یو پیښه هم د کندهار نه ده، دا ټولې پیښې د پاکستان څخه انتقال شوي دي. د لیرا د دې په خاطر چې نور ته سرایت نه کړی، نو زموږ نور کوچنیان نه نیولې، د دې ولایت و نور ولسوالۍ و نور سیمه ته سرایت نه کړی، خبرې شوي نه وي. موږ د خپل فعالیتونه نور هم ګړندي کړل او دغه زرقی واکسین چې موثریت یې بیخي ډېر دی، سل په سل کې اغیزمن دی. دا ملازم وګڼله چې دا هغو کوچنیانو ته تطبیق کړو څو نورو هلته د ویروس ګرځلاو یا د دې ناروغۍ خپرېدلو سرایت هلته ودرېږي.
په افغانستان کې د نړیوال روغتیایي سازمان یا WHO استازي هم پر دې اندېښنه ښولې او افغانستان او پاکستان ترمنځ د ګډو روغتیایي پروګرامونو د عملي کېدو غوښتنه کړې. نامنی بل هغه عامل دی چې د واکسین د پراخ تطبیق په وړاندې سرخند بلل کیږي.
خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. لوړپوړي عراقي ماموران وای چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت مشر ابوبکر البغدادي د جمعې په ورځ د امریکایي الوتکو په یو برید کې زخمی شوی دی. خو پینټاګن او د برېټانیا د دفاع د وزارت چارواکي وایي چې په دې اړه سم اطلاعات نه لري. د عراق د دفاع وزیر خالد العبیدی په خپل فیسبوک کې ولیکل چې بغدادي زخمی شوی دی او د امریکایي د اسوشیټډ پریس خبري اژانس هم رپورټ ورکړ چې د عراق د کورنیو چارو وزارت د خبر تصدیق کړی. کړی دی، مګر د برېټانیې یو لوړ پوړي پوځي قومندان خبرداری ورکړ که فرزند د خبره ثابته هم شي چې جمعې په ورځ د امریکایي جټ الوتکو په حملو کې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ځینې مهم جهادي مشران وژل شوي دي، نوموړی اسلامي ډله د دې توان لري چې نور کسان یې ځای ونیسي او خپله قومانده له سره عیاره کړي. د برېټانیې د پوځ لوی درسیز نیک هوکټن د یکشنبه په ورځ د بی بی سی له تلویزیون سره په یوې مرکې کې ویل چې زه په دې اړه په ډاډ سره په ډاډه زړه څه نشم ویلی چې د اسلامي دولت د مشرانو د موټرو په یوه قطار باندې د امریکایي الوتکو په برید کې د اسلامي دولت مشر ابوبکر البغدادي وژل شوی دی او که نه، خو که وژل شوی هم وي دغه ډله به هرومرو نور مشران پیدا کړي. نوموړي وویل
Can't absolutely confirm that Baghdadi has been killed. Even the Americans themselves are not yet in a position to
do that. خبر نه سم کولای او نه تصدیق کولای سم چې البغدادي په هوایي حمله کې وژل شوی دی، حتی چې په خپل امریکایان هم دا خبر نسی کولای او شایي چې څو ورځې وروسته دا خبر معلومه سي. زه دا هم منلی نه سم چې سمدستي به د البغدادي له مرګ نه وروسته د اسلامي دولت له کوم غټ ستراتیژیکي تاوان سره مخامخ سي، ځکه چې هغوی نور مشران هم لري او ځای به یې ونیسي. موږ باید د دغې مسلې سیاسي او ایډیالوژیکي ابعادو ته پام وکړو. داعش کولای سي چې هر وارې که یې قومندان ووژل سي نوي قومندانان پیدا کړي.
په عین وخت کې عراقي چارواکي وایي چې امریکایي جټ الوتکو په عراق کې د اسلامي دولت هدفونه بیا بمباري کړل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د واشنگتن د سټوډیو نه د سیمه نړۍ خبرونو ته د مارکو په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې یو مسج مرکز په لندن کې دی وای چې د سوریه د رژیم په هوایي بمباریو کې یو ویشت کسه وژل شوي دي او سل کسه نور ټپیان دي. د بشري حقوقو د څارنې دغه مؤسسه وایي چې هوایي بمباري د سوریه په شمال کې د البا په شمالي ښار کې سوې ده چې د اسلامي دولت د ډلې یو قوي مرکز دی. پرونی بمباریو کې له بلری بمونو نه استفاده شوې ده چې له چاودیدونکو موادو تیلو او فلزاتو نه ډک وي. په هر ځای کې چې وغورځول سي اور اخلي او ډیره زیاته مرګ جوړه او تباهي رامنځته کوي. کله چې د امریکا تر مشرۍ لاندې د نړیوال ائتلاف جټ الوتکو په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت د هدفونو په بمباري کولو پیل وکړي، د روسیې د رژیم مخالفو ډلو خبرداری ورکړی و چې د بشر الاسد رژیم به له موقع نه په استفادې سره د مخالفانو په مرکزونو او ملکي وګړو باندې حملې زیاتې کړي. نوموړې مؤسسې له ملګرو ملتونو نه غوښتي دي چې په ملکي هدفونو باندې د سوریې د رژیم هوایي حملې د بشري جرمونو په جمله کې حساب کړي او باید چې دغه موضوع د هاګ نړیوالې جنایي محکمې ته د تحقیقاتو دپاره راجی کړي.
د امریکا، اروپایي اتحاد او ایران ترمنځ د ایران د اتومي پروګرام په باب خبرې چې ټاکل شوې وه پرون د یکشنبې په ورځ ختمې شي د یوې ورځې لپاره غځول شوې. امریکا او لویدیځ انډیوالان وایي غواړي چې له ایران سره د نومبر تر شلمې پورې یوه جامع موافقه لاسلیک کړي. د امریکا خارجه وزیر جان کیری او د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف پرون د عمان په پایتخت مسقط کې مخامخ خبرې وکړې چې د اروپایي اتحاد د خارجي پالیسۍ مشره میرمن کاترین اشټن هم پکې موجوده وه. په عین وخت کې د ایران خارجه وزیر غوښتنه وکړه چې امریکا او ملګري دې لومړی هغه سخت اقتصادي بندیزونه لرې کړي چې د اتومي پروګرام له امله پر ایران لګولي. جواد ظریف وویل چې د اقتصادي بندیزونو باوجود ایران تر اوسه پورې 1900 اتمی سنټریفیوژونه تیار کړی دي.
سپینې ماڼۍ پرون د یکشنبې په ورځ د یوکراین ختیځ ته له روسیې نه د نویو پوځي اکمالاتو د رسیدلو د رپورټونو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. خبری رپورټونه وایي چې د روسیې له سرحد نه د یوکراین په ختیځ کې هغیانو ته درنې وسلې او ټانکونه انتقال شوي دي. د امریکا د ملي امنیت د شورا ویاندې برانډاید میهان خبرداری ورکوي چې روسیې طرفدارو یاغیانو ته د وسلو رسیدل او د یوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو لخوا په زور د نورو سیمو د نیولو هڅې به د هغې موافقې نه بربند سرغړونه وګڼل سي چې د یوکراین چارواکو له یاغیانو سره د اوربند په خاطر لاسلیک کړې وه. یوکراین کې د اروپایي اتحاد څارونکو پرون ویل چې په ختیځ کې یاغیانو ته درنې وسلې او پوځي اکمالات رسیدلي دي. د بلې خوا د دونیتسک د ښار هغه برخې په توپو لګېدلي چې د یاغیانو په کنټرول کې دي. عیني شاهدانو وویل چې د دونیتسک د خراب شوي هوایي میدان نه پرون دودونه فضا ته پورته کېدل. ناټو وایي کوم نوي ټانکونه چې د یوکراین د ختیځ پر لورې وړل کېدل کومه نشانه نه وه پر لګېدلې او نه ټانکستان پکښې ناست و.
چین او روسیه د انرژي په برخه کې د همکارۍ او د پراخولو څو نورې موافقې لاسلیک کړې دي. دغه موافقې په داسې حال کې لاسلیک کیږي چې د آسیا پیسفیک ملکونو د اقتصادي همکارۍ د سازمان ایپیک مشرانو خپل عالي غونډه په بیجنګ کې پیل کړه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو.
قدر من اوریدون کو د واشنگتن د سټډیو نومو د افغانستان سیمنری پاکله تازه خبرونه اوریدل. اوسم رزو د خبرونو لومړی مطلب ته د لوګر چارواکی وایي چې د دغه ولایت د محمد اغي په ولسوالۍ کې د وژل شوی شزی مړی موندل شوی دی. بل پلاو د لوګر د ولایتي شورا د غړو د سوګان په مراسمو د لاسي بمبرید شوی دی چې درې پولیس پکې ټپیان شوی دی. په دې اړه ابراهیم رحیمی رپورټ را لړلې دی.
د لوګر د ځایي چارواکو په وینا د یوې شاوخوا 15 کلنې ښځې مړی چې په یوې بوجۍ کې اچول شوی و په محمد اغې ولسوالۍ کې کابل ته رتلونکي سړک پر غاړه موندل شوی دی. د لوګر د ښځو چارو رئیس میرمن شیمازرګر امریکا غږ ته وویل له دغې ښځې څخه چې مړی پولیسو د پل عالم ولایتي ملکي روغتون ته انتقال کړی د چړې په وسیله ترې سر پرې شوی. میرمن شیما زیاته کړه چې دغې وژل شوې میرمنې کورنۍ نه ده پیدا شوې او نه یې هم د هویت پیژندنه شوې. خو زیاتوي د هغې د لباس له مخې ویلی شي چې دغه ښځه د لوګر ولایت اوسیدونکې نه ده. هغې په دې اړه داسې وویل:
دریا غاړه کې دغه ښځه مړه پرته ده او فقط غاړه یې په چاله پرې شوې ده. نور په بدن کې د کوم ضرب یا کوم نښان څه شی نشته او دا موندلې ده. بیا ولسوالۍ ته بیولې ده، له ولسوالۍ نه شفاخانې ته راوړل شو. هلته کوم دغه نه کتنه وکړه، هویت یې معلوم نه ده. کار روان ده چې دا څنګه مسله ده، څوک ده، د لوګر ده، د بل ځای ده، څنګه ده.
ځینې راپورونه وایي چې دغه ښځه د اخلاقي فساد په تور سیمه ییزو وسلوالو طالبانو وژلې. خود لوګر امنی قماندان مل پاسوال عبدالحکیم ساغزی دغه خبر نه تاییدوي، ځکه هغه وایي چې تر اوسه پیښه په پوره توګه نه ده څیړل شوې. په همدې حال کې د وسلوالو طالبانو یو تن ویان ذبیح الله مجاهد هم ویلي چې دغه ښځه د دوی کسانو نه ده وژلې. هغه د ځینو معلوماتو پر اساس ویلي چې ممکن د کورنۍ تشدد په نتیجه کې وژل شوی وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.6 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د افغانستان د عدلیه وزارت وایي ژر به د خپلواکو رسنیو د کار مقرره د تصویب لپاره د وزیرانو شورا ته واستي. د خپلواکو رسنیو د کار مقرره شاوخوا 3 کاله مخکې د خپلواکو رسنیو د یو شمیر بنسټونو لخوا جوړه شوې وه، خو دا مقرره تر اوسه په عدلي وزارت کې پاتې ده او د تصویب لپاره د وزیرانو شورا ته استول شوې نه ده. پام وکړئ په دې اکله دغه رپورټ ته.
د عدلی وزارت سرپرست وزیر سید محمد یوسف حلیم امریکا غږ ته وویل چې د دې مقررې وروستۍ طرحه شاوخوا یو نیمه میاشت مخکې عدلی وزارت ته استول شوې ده. ښاغلی حلیم زیاته کړه چې د مقررې په طرحه کې یو شمېر نیمګړتیاوې موجودې وې چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په مرسته یې ورکې اصلاحات راوستي دي. وروستۍ مرحله یې بشپړه شوې ده او انشاءالله ژر به د وزیرانو شورا ته وړاندې شي. نو موږ هڅه کوو، ځکه چې دې ته اړتیا ده چې ژر یې قانوني پړاوونه بشپړ شي او د کابینې مجلس ته وړاندې شي. ښاغلی حلیم د وزیرانو شورا ته د دې مقررې د استولو ټاکلی وخت په ډاګه نه کړ، خو ویل چې دا طرحه د هغوی په تقنینی پلان کې نه وه او په فوق العاده توګه ورباندې کار شوی دی. په همدې حال کې خبریالان او د رسنیو بنسټونه په افغانستان کې د خپلواکو رسنیو د مقررې د نشتوالي له امله اندېښمن دي او وایي چې په خپلواکو رسنیو کې د کار پر مهال له یو شمېر زیاتو ستونزو سره مخ دي. د ژورنالیستانو د اتحادیې اجرایي رئیس فهیم دشتي امریکا غږ ته وویل چې د خپلواکو رسنیو دا مقرره به پخوا تصویب شوې وه، خو د اطلاعاتو فرهنګ د وزارت د چارواکو د ناغېړۍ له امله دغه چاره تر اوسه نیمګړې پاتې ده. دا مقرره یوه اړتیا وه، یوه اړتیا ده او یوه ښکاره اړتیا ده، او موږ یې د مسودې د طرحې د جوړولو زیار وګاللو او وزارت ته مو زحمت ورنکړ. خو سره له دې هم وزارت په دې اړه ناغېړي کړې ده او په دې برخه کې د اطلاعاتو فرهنګ وزیر مسؤل دی.
جنگ د امارت مسوله
خغلی دشتی زیاته کړه چې د ژورنالیستانو اتحادیه د خبريالانو لټولو بنسټونو سره په همکاري هڅه کوي چې دا چاره تعقیب کړي او له افغان ولسمشر اجرایی رئیس او نورو اړوندو مسؤلو ادارو سره به د خپلواکو رسنیو د کار د مقررې د تصویبولو پر سر خبري وکړي بلخوا افغان خبريالان هم د دې مقررې د ژر تصویب غوښتنه کوي په خوست ولایت کې د سولې پیغام رادیو مشر زاهد شاه انګر وایي چې د دې مقررې په نشټون کې د افغان خبريالانو حقونه تر پښو لاندې کیږي او د رسنیو مسؤلین هر وخت چې وغواړي خپل کارکونکي له دندې ګوښه کوي
یو ژورنالیست یا خبرنګار کې د رسنا کار
کوي یو ژورنالیست یا خبريال چې په یوې رسنۍ کې کار کوي د هغې رسنۍ مسؤل یا د امتیاز خاوند هر وخت چې وغواړي خبريال له کار نه ګوښه کولی شي اوسنۍ دولت د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ باید دې ته پاملرنه وکړي چې په خصوصي رسنیو کې د کار مقرره یا قانون ژر تر ژره تصویب شي خو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مشاور جلال نوراني وایي چې د وزارت په سو وار د خپلواکو رسنیو د مقررې د کار بشپړولو پر سر له عدلي وزارت سره خبرې کړې دي چې ژر تر ژره دا مقرره تصویب شي د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت چارواکي په خپلواکو رسنیو کې د خبريالانو پر وړاندې د ستونزو موجودیت تاییدوي او وایي چې د دې مقررې په تصویب سره به د خبريالانو حقوق او امتیازات خوندي شي د چارو د سیړونکو پر وینا د افغانستان په یو شمیر زیاتو خصوصي او خپلواکو رسنیو کې له خبريالانو سره شوي قراردادونه د رسنیو د مالکانو په ګټه دي او تر ډیره بریده د خبريالانو له مجبوریتونو ناوړه ګټه پورته کیږي ممتاز بهیر آشنا رادیو کابل
دلته په واشنگتن کې د مهال د ماخوستن وو بجې او شپږ څلور دقیقې دي د دې څو نور خبرونه د یک شنبه په ورځ د برلین د دیوال د ړنګېدو پنځشتمه کلیزه ولمانځل شوه په لسګونو زور خلکو پکې برخه واخیسته په مراسمو کې چې د برلین د برلینبرګ په دروازه کې سرته ورسېدل د آلمان صدر اعظم انګلا مرکل په خپل وینا کې هغه خلک وستایل چې د دغه دیوال په ړنګولو کې مرسته کړې ده او د شنبې په ورځ د پخواني شوروي اتحاد وروستي مشر میخایل ګورباچوف په خپل وینا کې ویل چې نړۍ اوس له یو بل ساړه جنگ سره مخ شوې ده او په اروپا منځني ختیځ کې روان جنګونه ښیي چې د دواړو سترو قدرتونو ترمنځ اختلافات نه دي حل شوي دوا امریکایان چې د شمالي کوریا چارواکو د پنځم به پورز لبن نه آزاد کړو امریکا ته را رسیدلې دي او ملګری ملتونه وای چې په یمن کې یو کارمن چې په روس کال چې یو کال مخکې برمته شو ولوم ورځ بیرته خوش شو نو موږ روغ رمټ دي او روغتیاي وځه خدا
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه
او د دې اوس پامکړی یو طبي مطلب ته درنو ریدونکو مشته په کابل کې د سترګو د امراض متخصص ډاکټر وحید فیضی د سترګو د ناروغیو په خاص ډول د سترګو د حساسیت په اړه کې وویل چې په افغانستان کې د سترګو خارش زیات لیدل کیږي او علت یې وچه هوا ده دی وایي
د ساده اساسیتونه دي چې بعض وخت ترکی کی عادی خارخ پیدا کی دی اکثرا په ګرمي یا ګرم هوا کې دا پیدا کیږي چې د سترګو تروالي او خارش او بعض وخت سترګو بکی دا پیدا کیږي مګر دا مهمه چې دی دوا شکل دا یعنی هغه ته نزلي بهار وایي یا اسپرینګ کاټار ډیر معموله ده مګرین په مملکت کې څه نه کېشته مګرین په مملکت کې څه دا هوا ډیره وچه ده دا هوا ککړتیا ده د دې په خاطر دا په دې شدید په افغانستان کې څنګه
ډاکټر فیضی وایي چې د سترګو وچوالی اکثره په شوز کې ډیر لیدل کیږي د وایي چې په دې ورستي وختونو کې چیرونو دا شوډلې چې د سترګو وچوالی د کمپیوټر د ډیر استعمال تلویزیون ته ډیر کتل او ډیر درس ویل دي یعنی ډیر کار کول د سترګو د وچوالی سبب ګرځي او په دې وخت کې خلک د سترګو د خارش درد په سترګو کې د ستومانی او داسې احساس کوي چې په سترګو کې ریګ دي خو د ځینو خلکو سترګې د لمر په مقابل کې ډیر حساس وي دا ډول ناروغان باید د تورو عینکو څخه کار واخلي ډاکټر وحید فیضی وایي چې د سترګو سروالی او وچوالی د ساده حساسیتونو څخه دي چې د ګرمي او وچ هوا څخه پیدا کیږي
د سترګې وچوالی یا درای مخصوصا په خځو کې ډیر دي د سترګې د چوبش او خارې سبب وشي لمر څخه کار څلري چې دا هم یو کوم شي چې دا چې یو رقم دا ډیره مهمه ده کله چې کله یو د تور عینکو استفاده وکړي
په پای کې د سترګو متخصص ډاکټر حفیظی وایي که غواړي چې روغ او سالم سترګې ولري نو د ډیرې ګرمې او سړې هوا، دوړو، خاورو او لوګي څخه خپل سترګې وساتي او په خوراکي موادو کې د مالګې څخه پرهیز وکړي او ډیره مالګه مخوري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د افغانستان د ښوونې او روزنې وزارت وایي د بازار د شاګردانو لپاره به د حرفوي او مسلکي زده کړو لپاره لاره هواره کړي. د ښوونې او روزنې وزارت وایي په لومړي سر کې د دغه پروګرام لپاره 10 میلیونه ډالر ځانګړي کړي دي. پام وکړي په دې اړه د بهارت صبر رپورټ ته.
د استاد شاګردۍ روزنې سیستم هغه پروګرام دی چې په ترس کې باید د بازار د شاګردانو لپاره د تخنیکي او مسلکي زده کړو په ښوونځو او انسټیټیوټونو کې د زده کړې لاره هواره شي. د دغه پروګرام پر اساس به کسبګر ماشومان او ځوانان په اونۍ کې یو یا دوه ځلې مسلکي ښوونځو ته ورځي، سو هغه کسب چې دا مهال په بازار کې په زده کړې لګیا دی په سمه او علمي توګه یې په ښوونځو کې مکمل کړي. د افغانستان د معارف وزارت تخنیکی مرستیال آصف ننګوي د دغه پروګرام موخه د هغه بازاري کسبګر او کارکونکو راجسترول هم دي چې خدمات وړاندې کوي خو ځان او پیشه یې راجستر نه دي.
څلور پنځه عمده هدف لرو. غواړو د افغانستان د کار مټي معلومې کو، بیا یې راجستر کو، بیا ورته رشد ورکو، او بیا دغه حرفې چې موږ په افغانستان کې په کلاسیکا یا روایتي توګه لرو دوی ته وده ورکو، او دا د دې جوګه کو چې دوی په محلي مارکیټ کې او هم په نړیوال مارکیټ کې کار وکړای شي. کېدای شي دوی په کلاسیکا توګه کار وکړي خو په سعودي عربستان کې یا اروپا کې بیا ورته څوک کار ورنه کړي، ځکه دوی به ماهر نه وي. نو دوی موږ تر دې نه ډېر ماهر کوو.
دغه پروګرام بل هدف هغه ځوانانو ته په علمي او تخنیکی ډول د حرفو زده کړه هم ده چې د مکتب تر بشپړولو وروسته کانکور ته لار موندې نشي او به سرنوشت پاتې وي. هغوی ته به هم داسې کسبونه ور زده کړي چې ځان ته په بازار کې په علمي کچه حرفوي کار پیدا کړي. د معرف وزارت مرستیال وایي دغه شاګردان به د تخنیکي او مسلکي زده کړو په انسټیټیوټونو کې 4 کاله روزنه ترلاسه کوي او د روزنه به له دوی نه په اړوندو تیوریکي او عملي وړتیاو سنبال استادان جوړوي. په لومړیو 5 کالو کې په دغه پروګرام باندې 1.5 میلیون ډالر پانګونه شوې. خو آصف ننګوي یوازې د دغه کار د پیل لپاره پیسو ته اړ دي.
کم تمویل ته په کار د شروع لپاره چې موږ ماشين چالان کو ضرورت لرو. نور موږ په خپل زمینی ډیری لرو، له مکتبونو نه، له انسټیټیوټونو نه چې موجود دي، لغونه کار خپل هاته لیسونه کار خپل، بل په خپل په کارګاه کې ورزو کارګاه کې استاد کار ته رشد ورکوو، شاګردانو ته پخپل په کارګاه کې رشد ورکړه. بیا به په تدریج سره دا سیستم پخپل خود کفایت، بلکې دا سیستم به په یو تولیدي او په یو داسې اورګان تبدیلیږي چې دوی به پخپل پیسې ګټي.
دغه کار لپاره به په لومړي سر کې د کابل په وو انسټیټیوټونو کې په اویا رشتو کې کار پیل شي او وروسته به د لړۍ ولایتونو ته هم وغځيږي. د کسبګرو د سراسري ټولنې مشر حسن سپاهي وایي له دغه زده کړو سره به په بازار کې ماهر کارګران ولري.
بسیار زیاد تفاوت میکنه، کیفیت کار بالا میره. ما دارای انسانای با مهارت یا نیروی بشری با مهارت خود شدیم.
د کار وضعیت به ډیر زیات تفاوت وکړي، د کار کیفیت به لوړ شي او موږ به د ماهرو کارګرانو خوندان شو. زموږ په هیواد کې اکثره حرفې په میراثي ډول زده کیږي نه په علمي ډول. نو که شاګردان په دغو انسټیټیوټونو کې زده کړې وکړي او په بازار کې هم عملی کار وکړي نو دا به د کار کیفیت لپاره ډیر ارزښت ولري.
د کسبونو د علمي او تخنیکی زده کړې یوازې د نارینه لپاره نه دي، بلکې د کسبګرو جنکو او میرمنو لپاره هم دي. سیمینه و ګندون کې د چلاسي کارونه ګندي هغه وایي
دا پیشه خو مونږ ته د ترور نه پاتې ده. اوس د ترور نه مثلا پرس کې د مونږه خور د بیرته د مونږ د رئیس په دغه ده بیا دغه په څنګ کې مونږ هم د پیشه مخ ته
وو
او میراثي شکل ده د مونږه ک مکتب خو بيخي خوي په دې خاطر چې مونږ مثلا یو دغه مخ ته وړو ک مکتب عموما ټول پکې دغه کوي علمي ډول د مخ ته وړي.
د معرف وزارت مرستیال وایي دغه پروګرام نه ډیرو هیوادونو لکه استرالیا، هالند او اروپایي اتحادیې ملاتړ کړی او د دې ترڅنګ د آصف ننګ په وینا عربي هیوادونو هم د 100 میلیون ډالر اوږدمهاله مرستو ژمنه سپارلې. اوس مهال په ټول افغانستان کې 293 مسلکي ښوونځي او انسټیټیوټونه شته چې په 100 رشتو کې زده کوونکي روزي. بهارت صابر، آشنا رادیو، کابل.
زه بلال خان د ایران د ترند څخه ټلیفون کولیږم.
شفیق الله احمد د ننګرهار.
علي محمد له زابل څخه خبرې کوم.
سوالي خبرې کوم چې درې د ولسوالۍ نه
شنه راځي او ټول کارکونکو ته تاسو ملمت د ویني دغه سلامونه وړاندې کوم.
کتا سو هم غوړی د شنه رادیو په خبرونو کې برخه واخلي. زمنګ د سټډیو شمیره ده 001-202-619-3136. درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د حکومتي چارواکو په قول په عراق کې اسلامي دولت او لیوانت یا اس ال افراطیانو د عراق په لویدیځ ولایت انبار کې د یوې قبیلې په سلګونو غړي او وژلې دي چې په دوی کې په لسګونو ښځې او ماشومان هم شامل دي. د دوی مړي په یوه څا کې اچول شوي وو. اس ال د جون د میاشتې نه را په دې خوا چې د عراق شمال یې په دې هدف ونیوه چې په دغه هیواد او سوریې کې خلافت جوړوي. دا منظم وژل ساری نه لري او له ټولو نه بدې وینې تویولو. امریکا دغه وحشیانه اعمال په کلکه غندي چې اس ال په دوامداره توګه د عراقیانو په خلاف د دغه ظلم مرتکب کیږي. د اس ال یو د اساسي هدفونو نه دا ده چې د ټولو عراقیانو په زړونو کې د ویرې تخم وشیندي، د خلکو ترمنځ فرقایي اختلاف پیدا کړي. امریکا دغه حمله په ډیرو سختو الفاظو سره غندي او د عراقیانو سره پیوستون څرګندوي. راپورټونه وایي د سنی قبایلانو چې د البونمیر دي اعدام شوي دي. د انبار د نورو قبایلانو د اعدامولو راپورټونه ورکړل شوي دي. په موسل کې شیعه بندیان په دسته جمعي توګه وژل شوي دي. راپورټونه وایي د رمادی نه بهر دسته جمعي قبر پیدا شوی دی او د عراق د نورو اقلیتونو تعقیب روان دی چې دا د اس ال د نور دهشت او ترور شاهدي ورکوي. هغه کسان چې د دغه وحشیانه اعمالو مسؤول دي باید په ګوته شي او پوره حساب کتاب ورسره وشي. د اس ال غړي قاتلان او ترورستان دي چې له هغه هیواد نه وینې تویوي چې دوی اشغال کړی دی. دا باید څرګنده شي چې اس ال یوازې د عراق ثبات ته ګواښ نه مخامخ کوي، مګر ټولې سیمې ته ګواښ مخامخ کوي. د مسلمانانو د مهمو مذهبي مشرانو په شمول بین المللي ټولنه خپلې غندنې ته دوام ورکوي او د اس ال ویجاړول او مفکوره ردوي. د دې لپاره چې د عراقیانو او سوریایانو په خلاف د اس ال د ترور مبارزه پای ته رسول شوي، امریکا په خپلو کوښښونو په کلکه ولاړه ده چې غواړي د عراق د حکومت او د سیمه‌ییزو انډیوالانو سره په ګډه کار وکړي او د بین المللي ائتلاف مشري وکړي چې سل کمزورې او ماتې ورته ورکړي. امریکا به خپله ونډه ادا کړي چې د عراق سره مرسته وکړي چې له دغې ستونزې نه راووځي. له ټولو عراقیانو نه غواړي چې د دغه تاوتریخوالي په مقابل کې سره یو موټی واوسیږي او د کرکې او نفرت هغه لاره رد کړي چې سلی استازیتوب کوي.
تاسو سرمقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نورو سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړی چې د برښنا لیک لارې سرمخاله ترلاسه کړی، د امریکا غک د انګریزي څنګه به پاڼه وګوري. ادرس یې دی www.voanews.com/editorials.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غک آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15.
خبرونه تعقیب کی چی ادرس دی www.voenews.com/pashto ام دغه راز مور پر فیسبوک باندې هم حضور لرو. تاسو کولای شئ چې مور پانه خوښ کړئ او د ورځې مطالب حالت ولولي او مطالعه کړئ. ام دغه راز پر ټویټر هم مور د پښتو ویو په نام باندې حضور لرو. تر بیا مو په پاکه لاس پرم ټول روغ جوړ او سلوړی وسی. په څو لنډو شبو کې به تاسو ته د دری لومړی نیم ساعت خبري خبرونه وړاندې کړئ.